کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبانو غږ وکړه چې لزند پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغلی ګوتریش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومې شوې. د ملګرو ملتونو کډواله اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په دې سیلابونو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو اباد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR دې خلکو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستي خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د اروات میزوران او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا خودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندري کمی او نازک اوربند پر ځای پاتې شي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روستي ورځو سرحدي جګړو کې باندې 200 کسان وژل شوی دي. چینی چارواکي د تایوان پر د امریکا د ولسمشر پروستي او څرګندونو خپل نه خوخي څرګنده کړه. په یو ورستي ټلویزیونی مرکه کې جو بایدن د دې پښتني په سواب کې چې کچيري چین پر تایوان برید وکړي، دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل. هو که واقعا یو بیساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننګ پرون د سپتمبر 19 په یوې خبري غونډه کې د خغلی بایدن څرګندونه د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او وی ویل چې دا د تایوان بیلتون وختونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي. او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو خارونو کې قهرجنو مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره په نښته وخت دي. د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوخ کې بهونکو ګاز او آن د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بالواګر ضد پولیس پر مظاهره چیانو برید کوي او د هغوی د خورولو لپاره هڅې کوي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشې شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربېره افغان کډوال هم ځپلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې همکار بشیر ګواخ د قیصر افریدي سره مرکه کړې ده چې په پاکستان کې د افغانانو پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. د مرکه هم درته وړاندې په خبرونه کې خبرو. میدان ورده کې باغبانان وایي چې د مڼو د تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوي دي، خو مناسب بازار ورته نلری.
نسبتا ان شاء الله سګنای کول خو د مونږ حاصلات خدي منیم خدي خو لوچکلی سره مواجه مغلکه کومه.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشې شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ عددې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریریکس طالبانو سره 2.5 کاله زندانی وو او پرون د کابل حمید کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې ووري.
ل بشیر نورزی سره د مارک فریریکس له تبادله ورسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپل ژوند ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته یې رسنیو سره خبرې کړي لیکلي که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي موږ به راروښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خبرو تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجي بشر ازادي او د یو وطن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسنینیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایډن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړي جمهور رئیس بایډن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوی چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. په دې سرمشریزه کې د افغانستان یو انجلۍ هم خبرې وکړې او تر څنګ یې د نړۍ له ګوټ ګوټه فعالان او د سازمانونو استازو د غونډه کې خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیا فاروقي وه. سمیا وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هیڅ سره کې نه لګیږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
Girls secondary schools remain closed.
نن د نجونو متوسطه او لیسې ښوونځي بند دي. لزده کړو پرته زما خپلواني ملګری او میلیونونو افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکو څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محو کوي. زرګونه نجونې شایي هیڅ کله ښوونځي ترانسي ګڼې لا وختي واده سوي دي.
هغه نړیواله ټولنه پر اس کې ملګری ملتونه مسؤل وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
If you think that Afghan girls deserve the right of
فکر کوي چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي، نو ما پرېږدي چې زه او افغانستان کې زما خويندې د نړیوال سیاست شکار سو. ما پرېږدي چې زموږ هیواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمایي وړاندیز وکړ چې ملګری ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونی سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
له دې سټیجه افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطي او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطي او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د روستیو به مخینه بارانونو او سیلابونو لامل د مرشو کسانو شمیره تر یو نیم زرو اوخته دی. په سنیالات کې لزګونه کلی له هم تر بولاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیواله ټولنې غوښتي چې په هغه هیوادونو کې د په هغه هیواد کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نوري مرستي وکړي. بیا هم سفی الله ستانکزی جزئیات راکړي.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله ورستوي سیلابونو شاوخوا 3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک بې کوره کړي دي. د سندونو د اوبو د تغیانی کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلی سړکونه او پلونه نړیدلي او د پاکستان شاوخوا یو پر دریمه برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړي ده. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې دغه سیلابونو له امله د 525 ماشومان او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا په پاکستان کې ډاکټران او روغتیايي کارکونکو د ساري ناروغي او د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سره به سیلاب ځپلو ته درملو خوړو او خیمو مرستي کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکو له هغه ډلې رحیم خان او مولوي محمد وای مرستي نه دی ورسره شوی.
او په چراغ لې به ایزا و لګیدا ملیریا ش ډیره د پرمنی بيماري و دغه وا او دانی وی او خارس ډیر لګیدل او په باندې مرسته دانی ور کړی دي نه دیناګو کورول اچي تنظیم یې سلا ده.
مانا مولوی محمد دا ملیریا ډیر دا حیزا دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبيب خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کاچ برته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایالت روغتیاي اداره وایي د ورستوي سیلابونو له امله ټول ټال 18,443 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیرونه روغتیاي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیاي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیاي ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړي توګه خزي او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او دینګي تبه څخه کړيږي. په پاکستان کې د یونیسف استازي عبدالله فاضل وایي ورستوي سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغېزمن من کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د غډون لپاره نیویارک کې د نړیوال ټولنې غوښتي چې په غیواد کې د ورستوي سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولېږي.
راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د روستیو به بې مخینې بارانونو او سیلابونو لامل د مرشو کسانو شمیر تر 1.5 زرو اوخته دی. په سنیالات کې لزګونه کلی له هم تر بولاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیواله ټولنې اوخته دي چې په هغه هیواد کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نورې مرستې هم وکړي. بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیر افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې وایانت قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا 8,000 افغان کډوال چې په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا ان ایچ سی آر د خلکو ته نغدي پیسې ورکړي دي او کوښښ کړي چې په ورته وخت کې ورته خواړه خیمه او نور شیان ورورسوي. قیصر افریدی زیاتوي چې د سپتمبر 19 ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی چې د بشري مرستو رسول به لاسانه کړي. زموږ همکار بشیر غواخ په دې اړه باندې قیصر افریدی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د امریکا نوې اعلان شوی مرستې څومره دي او چرته به مصرفيږي.
د امریکای حکومت د یونیسیر لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به مونږه هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوی دي یا انفراستراکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوی نو دغه پیسې به مونږه هلته کې لګوو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زموږ د حکومت په جاری وی زموږ کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجه زیات متاثر شوی دي. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زموږ چې کوم دغه د ریسپانس دی هغه بلګ مضبوط کی د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او سده پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوی دا غی کورونو ته هم نقصان ورسیدل دي. نو دی حوالے سره د یونیسیار نظام ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو رزینه اغال تک انگیج دي او حکومت کوي. نو اوس پورې مونږه چې کوم زمونږ د ریفیجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوی دي الته کې مونږه خیمه لګولې دي او خپل الته کې سپورټ هم ورکړی دی او ورسره ورسره مونږه وېدا اوس کوم امداد شروع کړی دی. صدا سيدي چې کیش ګراند هم وېته مونږه ورکو سه فیملیز ته مونږه ورکړی دي او څه ته ورکو ولا
کسر سپتا سي د تاسو کوم د نقدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپی دی او کمو کمو کډوالو ته ورکول کی طریقې څه طریقې کار څه دی؟
تقریبا اته لک افغان کډوال دا سړي چې هغه په داسې ځینو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوی دی. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغه د سیلاب نه زیات متاثر شوي نو هغه د یو ان سی آر 50,000 روپی پر فیملی ورکوي.
په پاکستان کې د ان یو ایچ سی آر ادارې ویاند قیصر افریدی و چې په پاکستان کې د سلاد مزپل افغانانو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ویسی میز موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند شنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سر وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دوړو هیوادونو ترمنځ د ناګورا قرباخ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته د نومړی ځل دی چې د دوړو هیوادونو چیک پوری ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلې په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ او اړول بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل لدې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامدار ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیل دو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته کړ چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دی. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو لکه چې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشرې صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 203 نوي تنه سرتیری او درې ملکی وګړي هم ټپیان او شل نور اسیران شوی دي. آذربایجان ویلي دي چې نه هاویا تنه سرتیری وشل شوی.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادله لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدیځو اژانسونو په استناد لیکلي د طالبانو دغه ټوپکوال له 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زنداني کړی و او د لیکنې پر بنسټ فریریکس دوه کاله له طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یو لسیز په افغانستان کې په پراختیایي چارو بوخت و چې په 2020 کال کې وتښتول سو. تیر کال کله چې امریکایي چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه نو طالبانو وویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونویل چې فریریکس چیرته او د کوم شرایطو لاندې ساتل کېده. ل برتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یو بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې یوه سیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص شوی، خو لیکل شوی دی چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلی دی. ګارډین د دغې کورنۍ څو انځورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله یې لیکلي، کله ناکله ډوډۍ نه لري نو د وښو خوړلو ته اړ کېږي. ماهر ورځپاڼې ته ویلي د وښو خوړو یې مېرمن او یو زوی ناجوړه کړي دي او اوس مهال دواړه په روغتون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنۍ وچکالۍ په تیرو 28 کلونو کې بې ساري بللې ده او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو ویلي چې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دوی اندېښنه ښودلې چې راروان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. میدان وردګ کې باغوانان وایي د مړو د حاصلاتو لپاره بازار نه لري. په دغه ولایت کې باغوانان وایي د تیر کال په پرتله حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نه لري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې مناسب بازار ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې د غلط طالب چرواکي بیا وایي دوی د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګران وایي سږکال د باغونو حاصلات زیات دي خو بازار نه لري. رحمت الله د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي او پر خپله تجربه مزکۍ د سیبو باغ جوړ کړی دي چې اوس مهال حاصل ته رسیدلې دي. د زیاتوي هر کال د مناسب بازار نشتون یې د دې سبب کیږي چې د مړو حاصلات خراب سي.
بازار هم نشته. خروار په 4000-5000 روپۍ مڼه ده، ښه مڼه.
د رحمت الله په گاوند کې د خلیل الرحمن باغ هم حاصل تر رسیدلې دي. د چ هم دا اوس د خپل شپږ جری په باغ څخه د حاصل په ټولولو بوخ دي او په پلاستیکي خلطو کې یو یو منځای پر ځای کوي. وایي وچکالی هم سږکال پر حاصلاتو منفي تاثیر کړی دي.
نسبتا ان شاء الله سګنای کال خو د مونږ حاصلات خې دي، مڼې خې دي، خو له وچکالی سره مواجه مغلکه کومه په تیرو کلونو کې بچي او سالی و به ډېرې مڼې بغټې وې. سږکال دا کې دي په مجموع کې خو حاصل خپل دغه مانه د مانې دانه چې دا وړه کید.
مړی یا سیب دغه ولایت د خلکو د عاید یو ځنې سرچینه ګڼل کیږي او باغوانان وایي د سړو خونو د نشټ لامل نه سي کولای چې خپل مړی تر ډیره وساتي. شپېته کلن نثار ګل او دیرش کلن رحمت الله چې د نرخ ولسوالۍ د شکرخیلو د کلی اوسیدونکي دي وایي چې دولت باید نړیوال بازارونه ورته پیدا کړي او د دې باغ او د دې د باغونو مړی نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي.
دا غوښتنه چې دغه ته نرخ نیمګه پیدا شي، صرفخانه یا 15 پیم کې وساتو بازار ته برابر شي. حکومت باید دی وبو پخې کې دغه بندونه دی مونږ ته واچي. دغه ته یو منطقه ده پاند کې کم خرچه باندې یو بند کې جوړیږي.
حکومت هم دا غوښتنه ده چې کومک دی کې ورور خلکو ته توجه غواړي، ورور خلکو ته فکر وکړي چې خلکو اقتصاد په صفر ده، ورور خلکو روزګار خراب ده.
د یاد ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین هم د باغوانانو ستونزې مني، خوایي چې د دې ژغې تر لوړپوړو چارواکو رسولې دي. یسان الله بمبیوال چې دغه ولایت د کرنی پر ریاست کې د کرنیزو چارو امیر دی وایي
نو موږ کوشش کړای دی چې خارجي دولتو ته همسایه دولتو ته د موټولو مواجهاتو خصوصا د مڼو محصولات صادر شي. نو که په دلی ول مارکیټ موږ ولرو ان شاء الله موږ بس خلاص تر وړنه ولرو او د قانون او کروندګر به ان شاء الله ښه عاید ولري.
میدان وردګ ولایت چې د مړو یا سیب لپاره شاب او حوالری په همدې مشهور دی چې شمړی یا سیب لري او هر کال د راپورونو پر اساس یو لک او ډیر زره میټریک ټنه حاصلات هم د سیب د لري. خو په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې 200 خونښتون لري چې دغه سړی خونې یوازې د 2000 میټریک ټنو د زیدو ظرفیت لري.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
و اوس په د هیواد په ختیز کونړ ته ورشو. د اسدابات مرکزی روختون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبه په ورځ زیږیدلې و چې وی خزي او سړی له روختون څخه دنګام لسوالی ته تختولې و. طالبان وایي چې تختون کې نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اسدآباد مرکزی روختون کې د ماشومانو د زیګونتون لبرخې یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې د کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅې پیل شوې او همدارز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې تیر ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوه تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو. هسپتال ته راغلو بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یو زنانه د یو نفر څخه معلومیږي دغه د طرفه اختطاف شوی و. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو. هغه بچی تسلیم شو او دوی اوس په الحال بندیان دي، گرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی وسیدونکي ده وای نږدې یو ونی په خفګان او ژړا تیر کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوخی په جامو کې نه زیږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چهارشنبه په ورځ د دشتن تاریخ من د اسدآباد روغتون کې زموږ ماشوم شو. هغه د څه کسان د خوامل کول چې امارت اسلامي د مجاهدین له خو هلو ځلو په واسطه باندې چې ډېر کوششونه وکړه ډېر هلو ځلو وکړي الله دې اجر ورکړي. هغې په واسطه باندې موږ الله خپل ماشوم په لاس کې را موږ د دې نه ډېر خوشحاله او ډېر
د کونړ مرکزی روغتون څخه په داسې حال کې نوې زیږیدلې تختول شوی ماشوم بیرته خپل کورنۍ ته سپارل کیږي چې له تیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډیرو لا هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د سلون ولایت تګریس ولسوالۍ سرخوار سایز سرخه تماش کیم. زما د ازادۍ کارکوونکو صداقه خواهش دي چې د زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیې عملیات په تګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي خو دوی خپل حق دي بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري که کوم مشکان هم ولري چې هغه په لږ روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د صدا وایي چې دیونه خدای پامن.
الو سلام علیکم. نو ابو خبر کوم له غزنی څخه وګورم موږ چې څنګه په تاسو برباد شوو واړه واړه بچان مې وو دانې په دوه غوې د چیږي چاته وای چاته وزارو په دیاز خدای تباو برباد شو. به مسلمان وای د ما سره کومه کول کې دې سخ مریض یما الله شاهد دې چې جماعت منا نیو شاهد ته کومه کول راځي ورکیږي.
بزرگ جنادر له هلمند ولایت اورور د ازادي رادیو توګه د اعظم پیغام سرجه بالا پر افغانانو قیامت نه راځي. د غدر کوم مسلمانان چې چګه وي دا ګرد د دروازه وای دا رسنۍ په څوک زنګ نشته ولی ما د پخدای کسان یې دا زنګ وای غلط کوپ او خپل د سر په سودا میډیا نشته مطبوعات نشته ورور سرجه بالا قیامت نه راځي پر افغانانو. اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت د دغه مظلوم ملت راغ د خدای واوري. دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی ورور چې دغه نشر کی او ټول راپور سي دغه مکتب پر سر باندې خو ټول شکر دی نارینه چې مسلمانان چې یپلا سړی مری شل دشت نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا بسی چې درد جراو چې خپل انجن دې تر لاسو ونیسي مکتب د جرا چې یو مری کسن مری تاجب خو دې درب نه دی د زور حکومت دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سي چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24
201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
په دې خبری خبرونه کې زموږ د خبرونو راپورونو برخم دومره و په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې 19 بحث لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه